Radio.
نن یکشنبه ده دوریه حمل یویشتمه د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یکشنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 13 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشري مرستې په غور ولایت کې پر 300 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 کال د فروری میاشت راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,685 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانه وردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې وویدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28.12. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 36.13. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 15.18. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 16.6. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 18.6.
ازادي رادیو تا واجست په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې لواک څخه د صدر اعظم تر لری کېدو وروسته څه پیښیدون کړي.
نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي. سبا ورځ به د باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخته راغو هغه باندې به رایې چول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوانه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کېږي.
ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه پارولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوي.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو د اوکراین سره د نږدې لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 324 غړو له جملې 134 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د ده متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی شوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ده ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوري د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخترغو داغه باندې به رایه چونه کیږي.
ترغو چې نوې صدر اعظم ټاکل کیږي څه ویل کیږي چې شهباز شریف د اپوزیسون مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چاري مخته وړي کې بل څوک
نه تر اوسه پوري خو به څوک نه وي ولسم مشر په هیواد کې ستا. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پاتې نه سو کېدای سي په سبا پوري دای کاندید دی او زیات امکان دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیواد لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دای هغه بری رائے ترلاسه کوي کنه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلی په 324 غړیو کې به له 6 تر 102 اویا غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای شي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باورۍ تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 اویا رائے ترلاسه کړي نو په حساب باندې کوم دغه سپاتې سینو اکثریت سره دی.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغل لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل سرګندونه کې د ځینو بهرانيو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د لری کېدو کې یا د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. د سرګندونه یاد تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي سیدی یوازې د خپل ځان د بچکولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپل کړی ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویل دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویل دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معاملې کې د مداخله هیڅ رول نشته.
او کپلند را تو وایست چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړی. البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ورباندې دا تور وخت نا وخت لګېدی لکه دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي. البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو سره خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح شول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي او په کابل کې خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډیره حده د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کیږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کیښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډي سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دو را وروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی. خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي
او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتک باندې نه دی پیل شوی. دا لپاره خو دغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواړیست. په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو په ډزو یو ځوان وژلی. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو وایي چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینې کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نا وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادي راډیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی دي چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت سلطان صاحب بند په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې یاد سرتیری د خواجه عمري ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن صفی الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دمګړی په غزنی ښار کې په دوکانداری بوخت وو چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی وو. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی وو. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو نړیواله مسأله. د پولند په پلازمینه وارسا کې د بسپنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یو مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د ژمي په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شوي یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هره برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,941,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند. هر کله کوم په ایران کې په ورستوي څورزو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او واکسونو په افغانستان کې د نننو همدارنګا د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکسالعملونه او غبرګونونه راپارولې دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې وی پاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغه ویډیوګانو او د پیښو شالید تکت نه کړي. جزئیات له سفی الله ستانکسي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې چې ګندارا وی پاڼې هم خبرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر سایکو در بدر زیاد است. اینجا 5-10 هزار نفر است. از 4 روز سوخاو کدگی است موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکې بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیون افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیون افغانان چې اکثری اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخ یو مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. د دې تورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانۍ توهین نه میکنیم.
ما به ایرانۍ توهین نه
میکنیم. بیشی پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمۍ وویشتل او سوځول و. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې به بنسټه دي او د خبر خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. دا غو په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا وی پانې د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه معصوب حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې لمخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس پران شو دیت چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبریدونکي مارننګ سټار ورځپاڼه په خپلې ویلي کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورځپاڼه د میرمن کلینټن له خولې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړي کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړ یې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووسي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواکې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کېږي. له امریکا خبریدونکي یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې و، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جاینماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره باید وایم چې په دې وروسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي واقعا د هر افغان لپاره ډېرې دردونکې دي. دا رقم عمل د یو ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوری لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوری څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدرې تلمن وهي غوښتنه کوي چې نور تېر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي. او د اسلامي امارت نه مهم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپله غېږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تېرو تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ یم، له کابل نمبر سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ له افغانانو سره 40 کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې همداسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا ماغزه خوري. د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوي دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.